درنو دوستانو ستړي مشهي اجمل اندیم سرل نور امکرانو مو په دې نیم ساته ما خمنې خبري مجله کې هرکلی کوم. دا سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د بریښنا د انتقال او نوري فایبر درې مهمې پروژې نن پرانستې. نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل خبرونو کوو. په سټډیو کې راسره زما همکار اسد لودین دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د غور د ولایتي شورا یو غړی عزت الله ابراهیمی د ملي امنیت ځواکونو په ډزو کې وژل شوی. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې نه دي ځنډیدلې. او د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي. بشپړ خبرونه. د غور د ولایتي شورا یو غړی عزت الله ابراهیمی د ملي امنیت ځواکونو په ډزو کې وژل شوی. د ځایي چارواکي وایي دا پیښه نن سهار هغه مهال وشوه چې د ملي امنیت ځواکونو د ښاغلي ابراهیمی د نیولو هوډ درلود. د غور د ولایتي شورا مشر فضل حق احسان له ازادي راډیو سره خبرو کې د شورا د دغه غړي وژل کېدل تایید کړي دي. ملي امنیت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ولایتي شورا پر دغه غړي د ولایتي شورا د پخواني مرستیال عبدالرحمن عطشان او غور کې د خبریال بسم الله عادل د وژل تور دی او کله چې دوی نیو لزواکونو سره یې خطه کې وژل شو. د غور د امنیت امیر نیک محمد نیکزاد ازادي رادیو ته ویلي دغه وسلوالن خطه کې د ملي امنیت یو سرتیری هم وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې ځنډیدلې نه دي، بلکې دوی د زینو اړتیاو لپاره په خپلو منځیو غونډو بوخت دي. د دغه دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته دا خبره تر هغه راپور وروسته وکړه چې پکې ویل شوی و لدرې ورځو راهیسې دواړو خواوو په دوحه کې مخامخ نه دي سره کتلي. د ویل مخامخ لیدو کتو کې د څو ورځو ځنډ طبیعي خبره ده.
مذاکراتو کې ټولو ته معلومه وي د دنیا کې چار چاته مذاکرات کیږي، ولته داسې نه وي چې هر ورځ مجالس وي. کله کله د ځینو موضوعاتو د ښه څېړلو په خاطر باندې داخلي او خپلمنځي مجالسو ته هم ضرورتونه پیښیږي.
د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي چې خبرې نه دي ځنډیدلې، خو صرف له درې ورځو راهیسې مخامخ ناستې نه دي ترسره شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي روان تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنو دوه کې د سولې پر خبرو د افغانانو باور کم کړی دی. هنیف اتمر د سویډن د بهرنیو چارو لو وزیر آن لیند سره ټلیفوني خبرو کې د اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې دا وضعیت د سولې پایله له ستونزو او جدي ننګونو سره مخ کولای شي. ښاغلی اتمر پرون کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره هم ورته اندېښنې شریکې کړې وې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي له اړوندو نورو ادارو سره یې د خبریالانو خوندیتوب ته ګامونه اوچت کړي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي دوی د یوې نوې تګلارې له مخې دا چاره پیل کړې او په خبره یې د خبریالانو په وړاندې هر ډول ګواښونه ثبت او تعقیبیږي.
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنۍ او چارو وزارت تاوتریخوالی ته د رسیدو د همغږۍ مرکز له لارې خبریالانو او مدني فعالانو ته ورپېخ ګواښونه څېړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه خبریالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
جامع مدني کار میکنو.
په تیرو څو میاشتو کې هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال په ګډون 15 خبريالان او درسنوي کارکونکو په مستقیمو بریدونو او چاودنو کې وژل شوې دي. کورنۍ چارو وزارت وایي دغه وژنو پیښې څېړي. د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې د ګڼېګونې په ځایونو کې په ناسم او ړنده بڼه د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي. دغه سازمان ویلي د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر جګړه کې د وسلو کارونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه وه او ملکیان یې زیانمن کړي. امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرون په یو راپور کې وویل دغلته د جګړو دواړو خواوو د ملکیانو هدف ګرځول رد کړي، خو دغه سازمان ویلي موثق اسناد موندلې چې منع شوې وسلې او چاودیدونکي کې کارول شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان څېړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه څېړنه وکړي. دغه وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښار خپور شو. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوال ادارې د لسو څېړونکو د رسیدو خبره کوي او ویلي دي چې دوی به شاوخوا یوه میاشت په دې ښار کې پاتې شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیره اونۍ د دغو څېړونکو د سفر پر ځنډیدو مایوسي څرګنده کړه او ویلي و چې ډېر دغه ساینسپوهان چین ته د وتلو په هدف له خپلو هیوادونو وتلي، خو چینایي چارواکو یې د اجازې چارې نه دي بشپړې کړي. او په انډونیزیا کې لرغون پوهانو په وسمڅه کې د یو حیوان انزور مندلې چې په ظاهره تر ټولو په خوانی نقاشي خي دا د دغه سمڅه پر دیوال د وحشي خوګ انزور دی چې د ساينس اډوانس مجلې د معلوماتو لمخه د حیوان له اصلي بڼې سره ډیر توپیر نه لري. دغه رسمي په یو لری پرته سولاویسی درې کې مندل شوی او دغه سیمه کې د انسانانو د اوسیدونکو قدیمی سند بلل کیږي. د اوتریش د گریفت پهنتون یو څیړونکی ماکسیم اوبرت چې دغه راپور لیکلی ویلی کوم کسانو چې دغه انزور استلی د اوسنۍ انسانانو په څیر متمدن وو او د اوسنۍ نقاشۍ ټول وسایل درلودل. د انزور د نقاشۍ قدیمی بڼه نه ده چې انسانانو موندلې ده. تر دې وړاندې په جنوبی افریقا کې هشتګ ته ورته خطخطی نقاشۍ پیدا شوې چې ویل کیږي 3000 کاله لرغونی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفی یو. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 15 اټکل سوي. کندهار کې هم اسمان شین ښودل سوي د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه یو. هرات کې هم اسمان شین ده د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفی یو. او بل اخره مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 3 اټکل سوي ده.
خبرونه مل ازاده ای رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نن د ریل پټلۍ د برېښنا د لیک د نوري فایبر په برخو کې درې پروژې پرانستل شوې. افغان ولسمشر اشرف غنی دا د سیمې او افغانستان لپاره مهمې ګڼي.
دغه اقتصادي پروژو طرحه او ترې ګټه اخیستنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي.
په دې اړه ریپورت سروې راوړی چې لوی څارنوالي وایي د وو ولایتونو څخه د کرونا وایرس سره د مبارزې اړوند پیسو په برخه کې د فساد دوسیې ارزی خو د افغانستان د روڼتیا سازمان د دې ارزونې پر شفافیت پوښتنه لري.
لوی څارنوالي او قضا خبره خپلواکي نه لري، نو د دغه خپلواکي په نشتون کې د فساد د قضیو سره سیاسي برخورد کیږي.
په یو بل ریپورت کې به واوري چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه وي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه په 2000 کال کې 10% زیاته شوې ده. نور ریپورټونه به مو لرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان پلاوی د کرونا وایرس د اصلي سرچینې په اړه د پلټنو په موخه د چین ووهان ښار ته تللی. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو او د دوړو هیوادونو د وبخید افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دوړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د برېښنا د انتقال او نوري فایبر درې مهمه پروژې پرانستي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه پروژو په انلاین پرانسته کې ویل چې دا پروژې د دوړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا ته وده ورکوي او د دوو غونډو او دوست هیوادونو ترمنځ به دوړو خزي اړیکې لا پیاوړې کړي. نور حل په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ، نوري فایبر او برېښنا پروژو پرانیسته وسوه. د دغو درې سترو پروژو د پرانیستې په انلاین ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د یادو پروژو په پرانیستې سره به یو وار بیا د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ هر اړخیزې اړیکې پیاوړې او د اقتصادي ودې لامل بسي.
دغه اقتصادي پروژو طرحه او ترې ګټه اخیستنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. د ریل پټلۍ، اتصال، نوري فایبر او نور ستري پروژې لکه پاکستان ته د برېښنا انتقال، هند او پاکستان ته د ګازو رسول او د اپټیک فایبر شبکې نشنولتیا به زموږ له جنوبي آسیا او د اروپا له لارې له نړۍ سره وصل کړي چې دا به زموږ د هیواد د ژر رشد لامل شي.
په دغو پروژو کې یو د اقینې اندخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتره اوږدوالي ریل پټلۍ ده چې د کار چارې تازه بشپړې سوي. بل د 1500 کیلو ولټه برېښنا ده چې له ترکمنستان نه افغانستان ته لیږدول کیږي. او بل هم د نوري فایبر پروژه ده. د ریل پټلۍ په 1.5 میلیون ډالر بودیجه جوړه سوی چې د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې له لوري یې لګښت پرې سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې له ترکمنستان سره به تر دې وروسته د یو شمېر نورو هیوادونو په همکارۍ درې اړخیزې اړیکې پیل کړي چې په خبره یې په دې سره به افغانستان او ترکمنستان د آسیا د مرکزي او مهمو اقتصادي هیوادونو په توګه په سیمه او نړۍ کې خپل راغنده رول ولوبوي. افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت له لارې له نورې نړۍ سره ونښلوي او هم په هیواد کې د برېښنا روانې ستونزې راکمې کړي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر بیردی محمدوف په دغه آنلاین پرانیست غونډه کې وویل چې د دغو سترو پروژو پرانیسته د دواړو هیوادونو لپاره یوه تاریخي ورځ جوړوي. ولسمشر محمدوف وویل چې د دغه شان اقتصادي پروژو د عملي کېدو د دوام لپاره نړیوال شرکتونه هڅه کوي چې د مالي مسؤلیتونو په اخیستو له دغو دواړو هیوادونو سره د نړیوالو همکارانو په توګه پاتې شي.
دا درې پروژې زموږ د ستراتیژیکو اړیکو د دوام لپاره مهم رول لوبوي. د دواړو هیوادونو او زموږ د خلکو لپاره به نوې نوې پروژې چې یو شمېر نورو هیوادونو ته به هم زیات اهمیت ولري عملي رسي.
د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د دغو مهمو پروژو پرانیسته او ګټه اخیستنې ته سپارنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې افغانستان دا مهال د نړۍ د څو کمزورو او بې کیفیته انټرنیټ لرونکو هیوادونو په کتار کې دی. همدارنګه د برېښنا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ او کله چې وارداتي برېښنا پریسي د پلازمینې کابل په ګډون ګڼ شمېر ولایتونه په شپو شپو بې برېښنا وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي په وو ولایتونو کې له کرونا سره د مبارزې لپاره ځانګړو شو پیسو کې د فساد دوسیې ورسېدلې. که هم لوی څارنوالي دا نه روښانوي چې په دې فساد کې ښکېل کسان څوک دي، خو ازادي راډیو ته رسېدلې معلومات ښیي چې څارنوالۍ ته په پیژندل شو کسانو کې د دې ولایتونو ځینې وسني او پخواني والیان شامل دي. جزئیات یې په دې رپورټ کې.
خوست، کندوز، لوګر، بامیان، دایکندي، پروان او بغلان هغه ولایتونه دي چې تازه د کورونا لپاره ځانګړي شوی او پیسو کې د شوی فساد دوسیه د افغانستان لوی څارنوالۍ ته رسیدلې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا دوسیه د افغانستان د بازرس ادارې لخوا دوی ته سوال شوی او دوی یې پاره څېړنې پیل کړې دي.
قضایا تحت تحقیق و بررسی سارنوالی
اوس مهال دا دوسیه له درنو جرمونو او اداري فساد سره د مبارزه د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي سارنوالی تر څېړنې لاندې دي. اړوند سارنوالی په مرکز او ولایتونو کې کمیټې ګمارلې چې په دې اړه د قانون پر وړاندې په ډیره چټکۍ سره څېړنې وکړي او له بشپړېدو وروسته به ټول جزئیات رسنیس شي.
د افغانستان لوی څارنوالي په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي چې دوی ته په لیږل شوي دوسیو کې کوم کسان شامل دي، خو د افغانستان د بازرس ادارې د نن یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل څارنوالۍ ته په پیژندل شویو کسانو کې د دې ولایتونو ځینې اوسني او پخواني والیان، مرستیالان او د عامې روغتیا رئیسان شامل دي. بلخوا د افغانستان د روڼتیا سازمان بیا له اداري فساد سره د افغان حکومت مبارزه نمایشي بولي. د دې سازمان اجرایي رئیس اکرام افضلي ازادي راډیو ته وویل هغه دوسیه چې تر اوسه لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی پایله یې معلومه نه ده.
همدغه راز لوی څارنوالۍ او قضا خبره خپلواکي نه لري، نو د دغه خپلواکي په نشتون کې د فساد د قضیو سره سیاسي برخورد کیږي او په هغه ډول باندې چې باید د فساد سره پرته له سیاسي مسایلو په پام کې نیولو سره باید مبارزه وشي، هغه سم مبارزه نه ترسره کیږي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د داسې مال د کورونا لپاره په ځانګړي شوي پیسو کې د فساد په تور ولس سره نور پیژندل کیږي چې له دې وړاندې هم د بازرس ادارې د یو وزیر، څلور معینانو، اته والیانو او نور مسؤلانو په ګډون نږدې 60 تنه د ادارې ته د فساد په تور پیژندلي وو. خو د نږدې څلور میاشتو له تیرېدو وروسته بیا هم لویه څارنوالۍ د دې کسانو د دوسیو د څېړنې او پایلې په اړه څه نه وایي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. مخکمو په ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان ولسمشر د ترکمنستان له ولسمشر سره یو ځای د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د دریو ګډو پروژو د پرانیستي په مراسمو کې څرګندونه وکړي. ولسمشر غنی په دې مراسمو کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د افغانانو په خوخه وربند ومني. په دې اړه دا ریپورت واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ترکمنستان نه افغانستان ته د اقینې اندخوی د ریل پټلۍ د برېښنا د لیکت او نوري فایبر د انتقال د پروژو په پرانیسته کې پر طالبانو یو ور بیا غږ وکړ چې د افغانستان خلکو پر سولې او د تاوتریخوالي په پای ته رسیدو اجماع کړي او دوی دې اوربند ومني.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې د افغان ولس نه بزول ولي زموږ ولس پر سولې اجماع کړي او د تاوتریخوالي دوام د خلکو د دغه اجماع خلاف ده. دا به د دې لامل سي چې خلک مو په وړاندې له مخکې هم زیات ودرېږي، نو جنگ او وینه تو یو نه وتروي او اوربند ومني.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم د ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته لیکلي چې د افغان ولس غوښتنه خپلواکي او له فساد او درغلیو نه پاک او اسلامي نظام دی. ښاغلی محمد نعیم وایي ولس دا څلوېښت کله خصوصا د شل وروستني کلونه قرباني د همدې لپاره ورکړي او لا هم لګیا دي. د نوموړي په خبره هر کله چې د ولس دغه غوښتنه ترلاسه سوه ستونزه پخپله حلېږي. ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په بهیر کې د ترکمنستان د فعالې ونډې یادونه وکړه. هغه وویل چې ترکمنستان له 2013 کال را په دې خوا څو ځلې د دې غوښتونکو سوای چې د سولې یو دوره مذاکراتو قربتوب د دغه هیواد په پلازمینه اشقابات کې وکړي. ولسمشر له افغانستان سره د ترکمنستان د علماو د افغان سولې اړوند د ناستې جوړولو په اړه له توافق هرکلی وکړ او وی ویل چې دا ناسته به د افغانستان د سولې بهیر لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مذاکرات د جنوري په 15 نیټه پیل شوی او دا مهال د دغه خبرو د اجنډا پر سر بحثونه روان دي. د اوربند اعلانول او د راتلونکي نظام څرنګوالی د سولې د دغه دورې مذاکراتو اصلي بحثونه دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه په 2000 کال کې 10% زیاته شوې. د دې بنسټ اجرایوي مشر وایي یوازې په 2000 کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وشل شوي. د دې بنسټ چارواکي افغان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې په ناکامۍ تورنی، خو افغان حکومت بیا دا ادعا ردوي او وایي چې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب او پیخو ته په جدیت رسیده نه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په 2000 کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوی. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یا نه وي په 2000 کال کې د خبریالانو پر وړاندې 113 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوی، حال دا چې دغه پیښې په 2019 کال کې 115 وي. د نوی بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلواتګر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل په دې کال کې شاوخوا 40 خبریالان ټپین شوې دي.
د تاوتریخوالي هغه پیښې چې سبڅوي قتل، اختطاف، وهل ډبول، ګواښونه او سپکاوي دي. له بده مرغه په تیر 2000 کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي. شاوخوا 40 نور ټپیان شوي او نږدې 30 پیښې د وهلو او ډبولو سبب شوي دي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره 2000 کال همداراز اطلاعات ته د لاسرسۍ په برخه کې هم په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو بد کال و. ښاغلي خلوتګر ټینګار کوي چې افغان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې ټینګه اراده نه لري. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ چارواکي همداراز د دې هدفي وژنو دوام ته پاندېښنی سره وایي کده غلړی روان وي ډیر رسنیز فعالان په افغانستان پریږدي. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم روان حالت د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي که وضعیت کنټرول نشي د بیان د ازادي راتلونکو لګواخ سره مخ ده. په کابل کې د شمشاد ټلویزیون خبریال لیمه هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي
په ورسته کې د تاریخوالي له کابله د خبریالانو همداسې د مدني فعالانو فعالیتونه له خندونو سره مخ شوی دي. یو شمېر خبریالان دي ته ارسوي دي خپل دندې پریږدي او همداسې خپل کارونه ته د پای ټکی کوي.
په ورته وخت کې د ټولو اندېښنو ته بیا افغان حکومت په ځواب کې وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټول پیښې چیرل شوې او خوندیتوب لپاره هم رغند ګامونه پورته شوې دي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر لطیف محمود له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ادعایی که صورت گرفته کاملا بی اساس است.
هغه ادعایی چې په دې برخه کې سوي ټول بی اساس دي او پروژې بڼه لري. د ورستیو پیښو عاملینو نیول سول او پیښې تحقیق او تعقیب لاندې دي. له دې وړاندې هم له 1940 څخه تر 1999 کال پورې د خبریالانو د قتل 109 پیښې د حکومت عدلي او قضایي بنسټونو لخوا څېړل سوي دي.
هدای عدلي او قضایي کشور مورد بررسی قرار گرفت.
هم‌حاله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. دې وزارت په یوه خبره کړې اعلامې کې ویلي دي چې د کورنیو چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو شمېره هم کړی شي. له مخې به یې هغه ګواښونه چې خبریالانو ته متوجه دي د دوی له لورې د معلوماتو په شریکولو سره به یې مخه نیول کېږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د روغتیا نړیوال سازمان متخصصان چین ته رسیدلي څو دغلته د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه څېړنې پیل کړي. له اوږدې مودې راهیسې د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه د دې څېړنو تمه کې ده. نور تفصیل له لندن وروسته. د چین دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد ووهان ښار ته د نړیوالو متخصصانو یوه ډله رسېدلې او تمه کېږي چې د چین په دې ښار کې به شاوخوا یوه میاشت تېره کړي. دا هماغه ښار دی چې د 2019 میلادي کال په پای کې د لومړي ځل لپاره پکې د کرونا وایروس پیښې وموندل شوې. رپورټونه وایي چې د کارپوهانو په دې ډله کې د امریکا، استرالیا، جرمني، جاپان، برتانیا، روسیې، هالند، قطر او ویتنام وګړي شامل دي. دوی به تر قرنطین لاندې شرایطو کې کار پیل کړي او له چینایي کارپوهانو سره به خپلې لومړنۍ غونډې د ویډیوي اړیکو له لارې پیل کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټډروس اډهانوم ګبریسیوس تېره اونۍ د دې سفر د تنظیم په برخه کې پر اغلی ځن خواشینی ښودلې وه. هغه د جنوري په 15 نیټه وویل سره له دې چې ځینې کارپوهان له خپلو اصلي هیوادونو روان شوي، چینایي چارواکو تر اوسه د دې ساینسپوهانو لپاره جوازونه نه دي نهایي کړي. دا روغتیا د نړیوال سازمان مشر هغه مهال په خپلو خبرو کې دا وویل چې چینایي چارواکو ته روښانه کړي چې دا ماموریت د روغتیا د نړیوال سازمان لپاره لومړیتوب لري. ټډروس همدارنګه وویل چې دا نړیوال ساینسپوهان به چین کې پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د لومړي ځل لپاره دی وایروس ته انسان وجود ته لار ومنده. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا په ووهان کې به په دې اړه څېړنې کېږي چې د کرونا وایروس په لومړنیو پیښو کې د وایروس احتمالي سرچینې څه وه. د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه ډېرې اوازې شته. ځینې له دې اوازو پر دې احتمال راڅرخي چې دا وایروس به په لومړي ځل په اسمان څکالي یا شوپرک چې ورته وایي هغې کې رامنځته شوی وي او بیا به انسانانو ته د یو بل ژبې له لارې چې د ووهان په مارکیټ کې د درملو او یا خوړو لپاره پلورل شوی وو انتقال شوی وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاولیه جیان د جنوري په 12 وویل د دواړو خواوو ترمنځ له سلام وروسته چین د نړیوالو کارپوهانو دا سفر تایید کړی دی. ژاو دا یو داسې فرصت وباله چې پکې به نړیوال کارپوهان د چینایي کارپوهانو، روغتیایي متخصصانو او ساینسپوهانو سره د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه پر ساینسي همکاریو نظریات شریک کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپله یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته دا وویل چې د دې وایروس د سرچینې په اړه پلټون کې ښایي ځینې نور هیوادونه مخ کېل او شامل شي. هغه وویل د دې وبا وضعیت کې پرله پسې بدلون سره هم مهاله د انسانانو پوهه د دې وایروس په اړه زیاتیږي او نورې مخکینۍ پیښې کشفیږي. د چین حکومت دا تیوري تبلیغي چې ګوندې دا وایروس له وارد شوو سمندري خوړو پیل شوی دی هغه څه چې نړیوالو ساینسپوهانو او ادارو په کلکه رد کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
وروزګان کې د یو شمېر کروندګرو لپاره د پیازو د محصولاتو د ساتنې په موخه سړې خونې جوړې شوې دي. دا سړې خونې د غلطاغه کروندګرو ته ورکړل شوې چې په زیات اندازه پیاز او نورې ترکارۍ تولیدي او کری. په دې اړه به تفصیل په دې رپورت کې واورو.
اورزګام کې سیمه ییز چارواکي وای دغه سړی خونی چې د درو جرش میلیون افغانۍ په ارزښت چاري بشپړې سوي مالی چارې د افغان حکومت لخوا ورکول سوي دي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد یادی سړی خونی د کروندګرو لپاره ارزښت منی او بللې او زیاتې کړې چې د یادو خونو په جوړېدو سره به د کروندګرو محصولات له خرابېدو څخه وژغورل شي.
شل سړی خونی د سرو پیازو دي، دوه دانې د سیبو او انارو دي، او و دانې هم د کچالو ودی. ان شاء الله نوري پروژه به د زیات په برخه کې راځي، لکه شنی خونی او نوري سړی خونی.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه کروندګر چې د سړی خونی ورته جوړې سوی دي، د دغه پروژو څخه د هر کلی ترڅنګ د دغه ډول نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. دغه کروندګر وای په تیر وختونو کې په دې برخه کې لزیات ستوند سره مخ و. د یادو بزګرانو په استازیتوب دغه ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزی له مرکزی او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې دغه ولایت زیرات لا هم نور توجه زیاته کړي.
پر بازار باندې مثبت اغیزه کوي، ټول ولس ته ګټه ده، او خصوصا بزګرو ته چې خپل حاصلات خراب نه شي. دغه پروژه غوښتنه هم دغه د بزګر غوښتنه هم دغه د خلکو غوښتنه هم دغه د زموږ هم غوښتنه ده چې دغه سیاسي پروژه او دا شنې خونی د ویالو جوړول، بندونو جوړول، دغه شان ته باید خاصه توجه وشي چې دا اساس د مملکت تشکیل او زراعت ته باید خاصه توجه وشي چې زراعت باندې زموږ هیواد ولاړ.
دغه بزګران وایي یادی خونی به یوازې د پیازو د خرابېدو مخه ونیسي، خو دولت په کار ده چې په دغه ولایت کې د میوو د ساتلو لپاره هم سړی خونی جوړې کړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 50% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي، او د همدې لارې څخه خپل حلاله روزي په لاس راوړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي
مرکې زموږ رسم دی یو ستر اړه زړه نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پد جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادي رادیو ناوړي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د آزادي رادیو خبرونه همدارنګ په غنو نورو خارونو کې د افغانستان د اف ام په 0.15 په صفه واضح توګه اوریدل کیږي، او د ویپانی پته مو د ازادي رادیو .com اوس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو، ورپسې سید سمیا عباس په خبرونه وړاندې کوي.
تاسو له پیغامونو
زه ارباب شمس الله له مرکزی بغلان نه تاسو ته مخاطب یم. ورور په ټول افغانستان کې کومکونه د ملي د سرخان او د غبادي خارجي او داخلي کومکونه چې کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کوم خاصه پاملرنه نشته، او نو ورور دې خلکو به وزلو په کیسه کې څوک دی رقم کومکونه راځي خو داخلك په کې به برخه دې برخه نه لري. ورور
زین د مرکز کابل نه زمالو طالب او افغان مرکز پلو څخه غوښتنه ده چې په خپل خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي، ځکه اوربند د ټول افغانانو غوښتنه ده. سلام په احترام
چار زبلایم له زابل له څخه دا پیغام درته پریږدم. موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت څخه دا غواړو چې د کابل او کندهار لویه لارې ته چې ډېر زړه خرابه شوی ده، کنده کفاره شوی ده، دغه لارې برابرې کړي. مخکې به له کابل څخه تر کندهار پورې لار څلور ساعته یا 5 ساعته ولا اوس 8 ساعته کې هم څوک نشي رسېدلی. او بل مشکل دغه رامنځته کړی دی چې د لارې د خرابوالي له امله څخه زیات ټکرونه هم په دې لاره باندې رامنځته کیږي، او دا خو یوه لویه تجارتي لاره ده. نو دغه لارې ته باید زیاته توجه وشي چې د افغانستان د اقتصاد باندې مستقیم تاثیر هم لري. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ته یو څه توجه وکړي. مخکې داسې اوازې وویل چې دا کوم نړیوال جنګ څخه جوړیږي، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه
زو د لوید لوګر نه زې وړکای پیغام باغوانانو ته لرم چې هر څوک باغ لري بده یې خوشبو کې دی یو یې خاور کې چې د دې شنو اګي ټوله پمځکه کې ختم شي کړي چا بیا جوی جوی استلې او بو خیابانو ته نه جګیږي بیا سیواب را وښو په غدې خاور یا ایره وښندې چې هغه پیویلې شي چې د دې چلی یا خشبه پیټیر چې د اګي د دې ملخان او اګي د دې ارتش د دې مرزا اګي چې دا بس لکه د شینو بس ور دغه ټوله ختمي اخپغه اول شپه باندې ختمي چې اخ پیټیر چې مقصد دغه دغه ګټه خبره ده کوب نه شو ور کولای جواب را وښو خاور یراده پاغه ونه کی وشیندی چې ویلی سیو بس همځکه یا خونی چې بس وروره د مرزونه ختم سی نور وسلام